په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویداد ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ژوندنی ولیو له دې ډلې څخه په تیښته بریالي شوي دي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو فلجوونکي مواد د استعمال امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې دراغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ژوندي نیولي وو د دې ډلې له بنده په وتلو بریالي شوي دي. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل چې دا سرتیري شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جګړې پر مهال طالبانو لاسته ورغلي وو او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې له هغوی سره بندیان وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري بلکې رواني ناروغ دی. د جرمنی د تلویزیونی چینلونو لارې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږ مترۍ کې کله چې هغه موټر ته خیجي د پولیسو لخوا نیول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو فلجوونکو موادو د استعمال امر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیا د بوریس جانسن دا تورونه رد کړي دي او هغه ټکان ورکوونکي او نه هیریدونکي بللي دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشت روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماتیکه شخړه په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اعصاب فلجوونکي مواد څخه پکې کار اخیستل شوی دی راپورته شوې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې دا ونه ویل شول چې روسیه به کله او څومره برطانوي ډیپلوماټان وباسي. برطانیه وایي روسیه د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د درې دېرش کلنې لور د وژلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نیټې د برطانیې په جنوب کې په بې هوشه حالت کې وموندل شول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیه د سکریپل په مسمومولو کې لاس نه لري. د سوریه په ختیځ غوته سیمه او شمالي افرین ښار کې په جلا جلا بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په غوته کې د روسیې الوتکو په تازه بمبارۍ کې یو دېرش کسان وژل شوي. اخوا بیا په افرین ښار کې د ترکیې ځواکونو په هوایي مځکنیو عملیاتو کې شل کسان وژل شوي دي. ترکیې د سوریې شمالي ښار افرین او شاوخوا سیمې کلابندې کړي چې کورد وسلوال ترې بهر کړي. څارونکو ویلي له غوطه سیمې څخه د پنجشنبې پورې شاوخوا شل زره کسان تښتېدلي او د غراس په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې بیا له افرین ښار څخه ډېر زله ملکیان وتلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پر خلکو غږ وکړ چې د مارچ د 13 نیټې د ولسمشر په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د کرملین پر ویبپاڼې نن د پوتین په خپره شوې ویډیو کې روسي وګړي هڅول شوي دي چې د لوی او ګرانې روسیې د نوي مشر د ټاکلو لپاره خپل د رای حق وکاروي. کتونکو وایي پوتین غواړي چې په انتخاباتو کې د خلکو ونډه زیاته او د بری اندازې زیاتوي. د روسیې د ولسمشر انتخابات ته اته کسان کاندید دي، خو کتونکو وایي حاشیې ته د خپلو مخالفانو په وستلو او د هغوی د ځپلو له امله پوتین به د بلې دورې لپاره چې ښایي وروستۍ وي خپل بری یقیني کړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یقین است که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت و دیتر حمایت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د افغان حکومت د سولې طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسله والو ته یې خپل پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسې په دې 13 کاله کې په دې پوه شئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ، دا هغه انفجار، انتحار، افغان وژنه، دا په اسلام کې ناروا ده.
د بلوچستان په قلعه سیفلا کې د یوه ملا په کور کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي.
دا مولې عبدالله په دسترګرو په کیسه کې وو، دا افغانستان هم چیرې راتلی څو وار حکومتي کوم چارواکي دي هغوی د نیولو کوشش هم کړی دي، خو دوی کامیابي نه وو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکړی که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام وکړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسي جرګې دویم منشي له وسله والو طالبانو وغوښتل چې له دې موقع څخه استفاده وکړي. بل خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې د طرحې هرکلی کړی. وصل وصال او نور تفصیل.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسي جرګې د ریپلاوي وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دې طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دې طرحې ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې ولاړ اقدامات وشي. خغل عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای پزه شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسیال کې د چي د ناتو عمومي منشي یانس ټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بلل او له دغه ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنځشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل شي ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانی په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط، تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هوادونه چې افغانستان کې فزیکی شتون لري او د متوجه شوی دی چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
خغل معیار وي اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړ وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
ومنل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخو د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې له وسلولو طالبان یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې طرح ومني او د سولې خبرو ته حاضر سي. د دې جرګې دوی مرستیال محمد اسیف صدیقی وایي د افغان حکومت لخوا د سیاسي وړاندې سوې طرحې ډېره اړخ چې دی ډېره جامع دی او ملاتړ یې ښې پایلې درلودلې سي. وصل وصل له ښاغلي صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر غوښتی دی.
دا طرح هغو سره هم شریک شو چې په دغه طرح افغانان غواړي، افغان درد غواړي چې مخالفین سره سوله وکړي. یعنی ډېر جامع طرح و چې بالاخره د ناټو سرمنشي هم د دې نه استقبال وکړه. غوښتنه مو د مخالفینو نه دا ده، هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي، چې تاسو پر اتلس کاله کې په دې پوه شوئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده، تاسو جګړه کوئ، دا هغه انفجار، انتها، افغان وژنه، دا په اسلام کې ناروا ده. راځئ چې یو بل سره غېږ وکړو، افغانستان د جنګ نه مخنیوی وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنګ له منځه یوسو. غوښتنه مو د هغه مخالفین نه ده که چیرې دغه جامع طرح هغوی مني، یعنی دا په دې معنی چې هغوی واقعي افغانان دي، څنګه هغوی استقبال کوي.
بلې، صدیقي صاحب، آیا دغه طرحه رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بېلابېلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت، دولت، جامع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې د هغوی دراسي افغان دولت سره دی سوله وکړي خو بغیر له کوم تجار ته.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسې جامع بولئ دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کېږي چې دغه طرحه ومني، بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا به دغه فرصت به افغان طالبان هم غوښتنه دا ده چې راځه چې واقعا که چېرې داسې افغانان یاستئ او مونږ مسلمان ځان بولو او افغان ځان بولو، دغه جامع طرح نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرحې باندې مشترک کار وکړو، سولې ته قاطع اراده ولرو. هغه کسان چې هغوی د دغه طرح نه ملاتړ نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی ته مونږ افغان اوسو ویلې، د دې په څنګ کې هغوی مستقیم مونږ همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت، جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام سی تر څو دوی دته حاضر کې په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راشي دغه طرح قبول کړي. هغه هم صاحب ملکونه چې هغوی دغه هغه جنګ سالاران، هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم هغوی حمایت کوي د افغانستان د افغان وژنه لپاره، هغوی باندې فشارونه جاسي تر څو دوی دته آماده سي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکړي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او که چېرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع طرحه چې جوړ شوی ده، په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نس جوړېدی، او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي، هغه صف بېل صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو ځای د فعالیتونه هغوی هېڅکله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سولې ته آماده کړي. یوازینی حل لاره د دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد اسیف صدیقی و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی هم وکړ چې له وسلولو طالبان یې غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسید ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله او ری پاونسن کې د ماشم شپر بجې او 15 دقیقه سوې په کابل کې د کرشي پوری غاړي د ځوانانو د ورستیو اعتراضونو په ملاتړ پرلات پیل سوې ده. په سلګونو کسانو اسلام آباد ته نږدې د سو پر لپسې ورځو لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل حقونو او د خوندیتوب د غرض هلته د برابر حقونو غوښتنه وکړه. د اول ورده چې په اسلام آباد کې د ځای وسیدونکو دومره لوی اعتراض کوي، په کابل کې د دغو کسانو په ملاتړ چا اعتراض پیل کړی او څه غوښتنه لري، په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کړی. سره د پردیس صاحب، په کابل کې د اعتراضونه یا دغه پرلت چا پیل کړی دی او څه وایي؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته. دغه پرلت مدني فعالانو البته دوی راټول شوي دي چې لسګونه کسان دي او دوی یو خیمه اعتراضي خیمه هم دلته په درایي او په دوی غوښتنه او عمومي هغه کم شعار چې دوی بدرخه کوي، او دوی وایي چې په پاکستان کې کوم پښتنو چې د خپل حقونو د غوښتنې لپاره کوم غږ پورته کړی، دوی غږ په حق دی، او همداراز د پاکستان حکومت باید پاکستان کې میشتو پښتنو باندې ظلم ونه کړي، او دلته په افغانستان کې چې کوم پښتانه دي دوی هم له دغه حرکت څخه ملاتړ کوي، او دلته چې کابل کې دوی راټول شوي اعتراض مدني دی، او دوی وایي چې دغه اعتراض به سنا د نن لپاره نه وي بلکې دا نن پیل وو او کېدای شي څو ورځو پورې دوام وکړي. او دغه په دې اعتراض کې عمده ته هغه کسان راټول شوي چې مدني فعالان دي، ځوانان دي، اکثره ځوانان دي، د حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو غړي او همداراز د پخواني حکومت ځینې چارواکي هم د دوی سره یو ځای شوي دي، او د دوی اعتراض به د یوې تحسن د خیمې دا خیمه به درول کېږي، او دا خیمه په حضوري چمن کې دوی دا خیمه دروي، وایي چې دا به د حداقل د اوس لپاره د یوې اونۍ لپاره به د دوی اعتراض دوام کوي، او د پاکستان کې کوم حرکت چې پیل شوی د هغوی نه خپل ملاتړ اعلانې او یو اعلامیم دوی پکړلی کوم ولوس پکړلی کې دوی غوښتنه دا و چې نړیوال مراجع باید د پښتنو د غږ چې په پاکستان کې پورته شوی ورته رسیدنه وشي، د دوی غږ په حق ده، او د دوی له دغه غږ څخه ملاتړ وکړي. بل صالح صاحب
ډیره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې. په کابل کې د کرشي پورې غړي د ځوانانو د ورستیو اعتراضونو په ملاتړ پر لات پیل سوی دی. په کابل کې مدني فعالانو د خیمې د درولو تابعه کړې ده. دوی وایي چې په پاکستان کې د پښتنو هغه غږ چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره پیل سوی برحق دی، او دوی ملاتړ کوي. دوی ویلي دي چې دوی دغه اعتراض به یوه اونۍ دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې به میچاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې. پولیس وایي چې پیښه د پنجشنبه په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې سوې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه اعظمي پراپور کې.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته ویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې ژغې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی، او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورولل سوی او د نورو جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیش کې 9 کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر رالی له ماشانې را وسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټرو دې پټ رالی چې څه مواد دوی راخیستې خدای خبرې چې څه بلا وپکې. نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ډاکټر خالي کولو په دې کې بیا 14 وسلو 14 له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کوم کمرې کوټې چې بل دا ګری تبا شوي دي تقریبا 2-3 پارسل غوښوي دا موږ تر اوړي د پرتیلې بیا دا د پلیس اول کېږي چې پلیس کنټیم د نیټس لپاره بل څه لپاره استولې هغه د دې لږه خدماتي مشرخلي او د تبالي پرځای د غوډي د پلاړه د شیخ عبد الله کلمي شي.
ځینې ځای اوسیدونکو وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پرورونو سربیره ځینې ملمانه هم ول، خو چارواکو یې لا تر دې د مخخلي نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وای د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادي په نامه وسله راخسته او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سختدریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی عبد الله په دکرګرو په کیسه کې وو د افغانستان هم سیراتلی څو ور حکومتي کم چارواکي دي دغه نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او مخکمه ده د کور ته وایي په لوی سطح باندې کم بارود واغلی ولسی وو بلوچستان په سمه سم کې کم دی هغه کې دکرګري وسن دوام لري خاص کرالته مزه په نوم یې طالبان په نوم چې دی دکرګر موجود دی خو بل اخواته حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت دې په خلاف عملیات کوي.
قلعه سیف الله د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورن کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
افغانستان څخه نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د مهاجرتونو پر خطرونو د بحث لپاره په خوست کې یو غونډه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعه کوونکی فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې په غیر کې خصوصا هغه ولایتونه چې نامنی پکې زیاد ده، بیکاری پکې زیاد ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پیښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چراغلی دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسي زورونه کې او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مضمونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورولا چې عمر تر اتلسو کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیه نه مکازه جوړ کړم چې هغه اختیار یې راسه سن نو اختر په ما تمه ورځ روان شو کوبل ته لاړو. رجار کړه روان شو ایران ته، درې مش په باندې ورسې ده ایران کې مو چې دویش په درې مش په باندې ورته ترکیه ته واش په ورځ مزال مو کړو مس وی ته واشه ته ورسې ده شهر کې ته ورسې ده کې ونیو ایران پولیسو چې ونیو خو خل وټ په ولې راغلل هوستون ځای ډېر مشکلات ول چې لاره کې مشکلات ونی خلک پر تو دا سو کې توب.
نور الله وغختل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښ لري د قاچاقبر په غوړو او خوګو خبرو دی نه غولي کی او خپل ځان د خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسولینو هم ګډون کړي وو. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال ویل چې د انساني قاچاقو یو لامل اقتصادي ستونزې دي.
د ستونزې په هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یو غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکړي شي او دومره زر پاسانی سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلی وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري ته کتونکي وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نورې نړۍ تاک ته هڅوي او پرته له دې چې کورنۍ په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د سعودي عربستان مالي عهد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړ کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. سعودي ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان دا څرګندونې په داسل کې کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان دی. نور تفصيل د احمد تکل پر راپور کې.
سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړ کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلی دی چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري، خو وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخ کړي، نو تهران په غبرګون کې وویل که دا موافقه فسخ شي د اټومي موافقې د اصولو پر رعایتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غواړي اټومي بم ولري، خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د ده هیواد به هم بې له شکه او سمدستي د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان دا څرګندونه له سی بي اس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یو برخه یې پرون خبره شوه. د نوموړي بشپړه مرکه د راروانې یکشنبه په ورځ خپریږي. تهران دا څرګندونه سمدستي وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی په دې اړه غبرګون وښود او ویل چې سعودي شاهزاده یو ویرېدلی او بې تجربه سړی دی چې له دروغو او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. د ایران ټلویزیوني چینلونو د قاسمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعهد له سیاست خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا دی چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړې دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعهد په توګه غوره شو او اوس مهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولي وګوري. سعودي ولیعهد له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړي او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه او پروله او په جواب کې غواخ وکړ چې لمکه او مدینه پرته د سعودي ټول خارونه به پنهخه کړي.
او سم اسمت ساروان په تیبي دګر کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره د سی انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خوړل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښودې چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژي د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سازکاد ولسوالۍ له خبرو کوم. عبدالمالک یم. زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډېر شاده پاته دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې زما زغ بر زابل دروازې پرې ورسېږي، زموږ ولسوالۍ ډېر شاده پاته.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند د ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست تصدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلې په دغه معلومات باندې، بیا لومړی یو ځای ته په دغه معلومات درېدلې، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کورور نه مو ګایه وخت شمشان را څغلا کړی، ګایه وخت د اوبو مایان را څغلا کړی، ګایه وخت کورو ته راوښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچېرې ولسمشر زموږ غږ اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ غور دې وکړي. دغه خلک خپله بررسي کې خپله دې دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه سره کوم عمله دلته شروع ده. وسلام.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله له سید سمی عباس نه واورئ.